پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
سلامونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ناروې لومړی وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. تمه کېږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ناروې لومړی وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی غنی تیر ماښام د ناروې له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروې ترمنځ د همکاریو پر پراختیا هم په خپلو کې بحث وکړ. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د دایمي اوربند پر ټینګېدو او د سولې په مذاکرو کې د تیرو شلو کلونو د راسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي له څه مودې راهیسې په مذاکرو بوخت دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انی فاطمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارینې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په دې کتنه کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په جلا اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی اتمر د خلیج د همکاري شورا له مشر نایف بن فلاح الحجرف سره په کتنه کې هم د دو اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې اړه نورې څرګندونې نه دي سوي. په زابل ولایت کې د ملي اردو یو مسؤول د وطن وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل د دویمې پلې لوا قمندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ځینو وسلولو طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي وو چې ورباندې حمله وسوه.
نن شپه داسې درې بجې شاوخوا طالبان غوښتل شاجو پر امنیتي پوستو باندې حملې وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې وو کسان مړ شوی ده، پنځه زخمي لري.
وسلولو طالبانو په زابل کې د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. په دې وروستیو کې د زابل له ځینو ولسوالیو لکه خاک افغان شاجوی او نورو څخه د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. تمه کېږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ سي. ناوالني تېر یکشنبه له جرمني له ستنېدو سره سم د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو او یوه قاضي پریکړه وکړه چې دی د دیرشو ورځو لپاره په توقیف کې وساتل سي. د روسیې په لږته لږه 15 ښارونو کې د تنظیم سویو اقداماتو په لړ کې د روسیې چارواکو د ناوالني ځینې متحدان ونیول او ټولنیزو شبکو ته یې خبرداری ورکړ چې هغه مطالب لري کړي چې خلکو ته پکې په دې غیر مجاز لاریونونو کې د ګډون بلنه ورکول سوې. د روسیې په دې ساړه ژمي کې چې کورونا او باها د غراز اقتصادي رکود هم ورسره یوځای سوی، د تازه مظاهرې د ناوالني د ملاتړ لپاره یوه ازموینه ګڼل کېږي. په پام کې ده په مني کې په روسیه کې د ولسي جرګې ټاکنې وسی. او په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو د خطر په اړه اندېښنې لا زیاتې سوي دي. روغتیایي متخصصانو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې د دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنه ښوولې ده. اندېښنه دا ده چې دغه وایرس درې نوې بڼې د اصلي وایرس په نسبت په چټکۍ انتقالېږي چې روغتونونه او د طبي وقایي سیستم یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو ویلي چې دغه نوی وایرس دومره وژونکی نه دی، خو د بریتانیا صحي متخصصانو پرون وویل چې شواهد ښیي چې دغه وایرس هغو کسانو ته ډیر وژونکی دی چې د دیرشو او څلوېښتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. د وروستیو ارقامو له مخې په نړۍ کې په کرونا وایرس د مړو شمیر تر 2,098,000 زیات شوی او په کرونا د اخته کسانو شمیر 98,001,000 کسانو ته نږدې شوی دی.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله اوری را سره اوسی قدرمون اوریدون کو ده ده خبرونه پا دوام که راپورون خبرو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلی دی چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. لبلې خوا په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډونوال دولتي مرکچیان وایي د طالبانو استازي له دوی سره خپلې اصلي غوښتنې نه شریکوي.
د اجنډا هغه ماده چې دوی غواړي په کار وکړي موږ هغه ته انتظار اوسې هغه به راسره شریکه کړي. نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې ځوانانو د کتابونو د لوستلو لپاره پر یو لړ امکاناتو کار کړی.
د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي. تر اوسه یوه کتابه غږیز کړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي او کنه. په دوهمه نیمای کې نور بس دی د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خپرو. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د ونې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبري مجلې د لومړي راپور اوریدو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سلیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې په بهیر کې د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې دایمي سولې ته د رسېدو په چاره کې مرسته کولی شي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي سرچینې وایي طالبانو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي چې باید بحث پرې وشي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې راپور کې چې له کابله وړاندې کیږي د دې موضوعاتو په اړه جزئیات واورئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب تیره ورځ په خپلو کې په ټلیفون سره خبرې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یو اعلامیه کې ولیدي چې جک سلیوان خپل افغان سیال ته ولیدي چې امریکا د طالبانو د 2016 میلادي کال د فبروري د تړون په بیا کتنه ارزول کیږي چې طالبان له ترهګر ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواوو سره د بامفهومه خبرو د پیل پاړه په خپلو ژمنو ولاړه ده. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سلیوان ډاډ ورکړی دی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربان ته د دواړو خواوو په رسېدو کې مرسته وکړي. بلخوا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي ځینې غړي وایي چې تر اوسه هم طالبانو د خپلې ایجنډا مهم ټکي چې د بحث وړ دي له دوی سره نه دي شریک کړي. د دغه پلاوي غړي شریفي زرمتي نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دی اجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي په کار وکړي موږ هغه ته انتظار اوسې هغه به راسره شریکه کړي چې په هغه باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوري تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په هماغه ورځ باندې درېدلی دي تر ننه پورې.
بلخوا طالبان بیا وای چې د افغانستان د حکومت پلاوی هم له دوی سره خپل ایجنډا وی نه دی شریک کړي، خو خغلی زرمتی ورداګ وای چې طالب پلاوی سره د خپل ایجنډا مهم ټکی چې هغه اوربند شریک کړي ده. دغه د ملي امنیت د شورا سلاکارم د امریکا او د افغانستان د حکومت په داسې حال کې خپل منځ کې خبرې کوي چې د تیر میلادي کال د فبروري په 9 چې شاوخوا یو کال پوره کیږي په خطر کې تفاهم لاسلیک چې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه تر مې میاشتې د روان کال د مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي. همدارنګه مقابل اړخ طالبانو ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو په ځانګړي توګه د امریکا د متحدینو په وړاندې نه کارول کیږي. بله،
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو د افغانستان د سولې د اړوندو مسایلو وروستي جزئیات واوریدل. له یوې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ډاډ ورکړی چې نوې اداره به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون بیا کتنه وکړي، او همداراز بلخوا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یوې غړي ویلي دي چې طالبانو تر اوسه د خپل اجنډا مهم ټکی له دوی سره نه دي شریک کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلون کې ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربهم او تخنیکی چارو لارخونه شمشاد زترند کوي. د پاکستان حکومت وای افغانستان سره پر پوله د اغزن تار د لګولو کار به د روان کال تر جون میاشتې پورې بشپړ شي. د خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ایران سره پر پوله په 950 کیلومتره سرحد باندې به هم د اغزن کار د لګولو روان کار د روان کال تر پایه بشپړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان او ایران سره پر پوله د اغزن تار د لګولو مقصد د غیر قانوني تګ راتک مخنیوی دی. په دې اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګې د راپور جزئیات واورئ.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په 28 جنوري په کراچي کې یو خبری غونډه ته ویل چې د پاکستان او افغانستان په مینس پلا د سیمو د ازغنتار اچولو کار د اتا تیونا تر 90% پوری مکمل شوه دي او پاتې بعد روان کال د جون میاشتې پوری سرته ورسیږي.
88-90% افغان بارډر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے.
دا تا کیونہ تر 90% پوری دا پاکستان و افغانستان تر منز پولا باندی دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا رسید لی دی، او دا ایران سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار دا اتدیرشنا تر 30% پوری پورا شوی دی. روان کال دا جون میاشتی پوری با دا افغانستان سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا ورسی گی. دا جون دا میاشتی دا دیرشم پوری با کار سر تا ورسی گی. نور هم وزندی گی نو دا روان کال آخری تبا خام خاص سرته ورسیږي
اور ان شاء الله تعالی سال کے اخر تک.
د پاکستان او افغانستان ترمن د ډیورن پکرخه د کال 2018 د فروری میاشت کې د سیمو د ازغنتار کار پیل شوی وو، او پاکستان ویلی وو چې دا کار به په 2020 کې سرته ورسوي. پاکستانی چارواکي وایي د تورخم لاري په پولا د ناقانونه تک را تک لاري نیولې دي، او یوازې قانوني سفري اسناد لرونکي خلک کولای شي چې په پولا تک را تک وکي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا کمی سیمه چې د افغانستان سره لګي په کی پسلګونو کیلومتر پولا داسې همدا چې هلته د سیمو د ازغنتار اچولو ضرورت نشته، ځکه چې د غسیمو کې د انسانانو تګ راتک ممکن نه لري. بلخوا د پاکستان د ایران سره 950 کیلومتر پولا هم د سیمو د ازغنتار اچولو کار روان دی. په دغه کار د کال 2019 د اپریل په میاشت کې لاس پورې کړی شوی وو، او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د کال 2020 اخیری پورې به هم دغه پروژه سرته ورسیږي. د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران د سفر په محل د ایران د ولس مشر حسن روحانی سره لیدلی وو او په دغه محل اعلان کړی وو چې دواړه هیوادونه به په سرحدي پوله د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کری اکشن فورس ځواک جوړ کړي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د کال 2020 د اپریل په میاشت کې د پاکستان او د ایران په پوله د سیمو د اسغن تار اچولو لپاره د نورو 3 ارب روپو منظوري ورکړې وه.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه په راپور کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان سره د جوران کرښې په اوږدو کې به د اغزن تار د لګولو چارې د روان کال تر جون میاشتې پورې بشپړې شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. دا وخت د غرمې 12:00 او 15 دقیقې دی. د دې خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې په تصویب کې ځنډ په بیلابیلو برخو کې چاري ټکنۍ کړي دي. د دغه وزارت د رسنیو د برخې امیر فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د پرختی چارو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. د نوموړي په خبره دوی به ډېر ژر بودیجه بیا ځلې د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ولیږي او تمه لري چې دا ځلې جرګه تصویب کړي. د افغانستان مالي کال د مرغومې له لومړۍ نیټې پیلیږي او مالي اصول حکم کوي چې د هر کال مالي بودیجه باید د کال له پایله مخکې تصویب او تطبیق ته تیاره شي. ولسی جرګې له دې وړاندې ویلي چې د 34 ولایتونو لپاره په پرختی پروژو کې د توازن نشتون، د 1 تشکیلاتو کمښت، د هغې ادارو بودیجه چې ولسی جرګه نه ده تصویب کړې او ملي د سرخان هغه موارد دي چې له امله یې ولسی جرګې د راتلونکي مالي کال بودیجه رد کړې ده. په ننګرهار ولایت کې د صابون جوړولو کار د پرختیا په حال کې ده چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت رئیس محمد حسن محسن نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د 5 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره د جامو او ځان مینځلو د صابون شپږ فابریکې فعالیت کوي چې سلګونو کسانو ته پکې کاري زمینې برابرې شوې. ښاغلی محسن وایي ټاکل شوې چې په دې ولایت کې 2 نورې فابریکې هم فعال شي چې د برېښنا او ځای اړوند ستونزو په هواري کې به د ولایتونو سربیره نورو هیوادونو ته هم صادرات وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ شل پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.04 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 2.79 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزوی وی نړیوال موضوع ته. د امریکا نوی حکومت وی پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي کنه. د ډونالد ترامپ حکومت په وروستیو ورځو کې دا ډله د تروریستانو په قطار کې راوستي وه، خو نوی حکومت وی چې پر دې موضوع به له سره غور وکړي. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالد ترامپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنگټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ترامپ حوثیان د تروریستانو په قطار کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي او د خبرو له لارې د یمن د مسالې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل، لکه څرنګه چې انتونی بلینکن ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړ چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي، خو په یمن کې انساني ناورین ته پکتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګری ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولی او د دې سازمان د څېړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په سلو کې اتیا بشري مرستو ته اړتیا لري. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی وو واشنگټن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي او دا پریکړه د جنوري په 19مه یعنی د ښاغلي ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کیږي. کتون کې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي. سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې دا شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته غوږ شئ.
800 ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په وړاندې پرتو خنډونو ته په اشاره سره لیکلي دغه مذاکرات خپلې اصلي برخې ته تر داخلېدو وړاندې له بنبست سره مخ شوي او دواړه لوري په خپلو شرایطو ټینګار کوي. وړاندې لیکل شوي چې تر اوسه په دې پړاو کې د بحث شویو مسایلو او پکې د پرمختګونو په اړه کوم د پام وړ نتیجه نشته او ورځپاڼې دا خبرې خورا سړې او محدودې بللې دي. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ د حکومت او طالب استازیو ترمنځ ونه حتی هیڅ کوم بحث نه دی شوی او افغان پلاوی په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي. ورسپانې د دې بنبست د ختمولو یوازینی لار په نوې تګلارې هوکړه بللې چې وکړی شي په عادلانه ډول د افغان دولت او طالبانو ګټې خوندي کړي او د نورو خبرو لپاره لاره هواره کړي. د لیکوال په وینا که پرمختګ ونه شي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي او اصلي قربانیان به د افغانستان بې ګناه او ملکي وګړي وي. ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو، ناامنیو او اداري فساد ته په اشاره لیکلي چې دغه حالت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او ذهني سکون یې ورته له منځه وړی. د ورځپاڼې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان ناوړه امنیتي سیاسي وضعیت لامل شوی چې پانګوال او صنعتکاران هیواد پریږدي او خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي. لیکوال پر حکومت هم توندې نیوکې کړي چې د حالاتو په کنټرول کې پاتې راغلی او فساد هم پکې اوج ته رسیدلی. ورځپاڼې د یوې برخې ستونزو پړه په هغو چارواکو اچولې چې کورونه یې بهر کې دي او دلته په لوړو څوکیو دندې کوي. لیکوال ادعا کوي چې له بهره راغلي دغه چارواکي اصلا ځان مسؤل نه ګڼي چې د خلکو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي او په خبرې د دغو چارواکو هدف یوازې له هېواده د پانګو انتقالول دي. او هېواد دولتي ورځپاڼې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا د همکاریو او مرستو د اړتیا په مسلې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې وړاندې ټینګار کړی چې حالاتو د افغانستان برخلیک د دغو همکاریو په دوام پسې غوټه کړی، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه مهم تاریخي او برخلیک ټاکونکي پړاو کې خپله بهرنۍ پالیسي تر وخت ښه فعاله وساتي او د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا او د نورو ستراتیژیکو او امنیتي او دفاعي ملګریو پوره ملاتړ او همکاري راجلب کړي. د لیکوال په وینا افغان حکومت باید د امریکا نوې اداره د افغانستان پر اهمیت او حالاتو وپوهوي او هغه یو لسیزی هم ور په یاد کړي چې امریکا په کې افغانستان ته شا کړي وه له کومو خطرونو سره مخ شوې ده. ورځپاڼې ټینګار کړی چې په بنسټیزو چارو کې پانګونه په اقتصادي او پوځي برخو کې مرسته او همکاري او دغه شان له بشري حقونو ملاتړ او د ولسواکۍ دوام هغه څه دي چې د امریکا رول په کې مهم او آن حیاتي ارزښت لري.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. په خوست کې یو شمیر ځوانانو د ټولنیزو فعالیتونو په ترڅ کې یو نوی نوښت کړی دی. دوی هر اونۍ د یو علمی فرهنګي بنسټ په چوکاټ کې راټولیږي او پر ټولنیزو او علمی مسایلو بحثونه کوي. د دې ناستو تنظیمونکي وایي که امکانات ورته برابر شي دا غونډې به تر ولسوالیو پورې هم وغځوي.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستۍ ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز دی چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي.
ورسې دغه په بل طرف ور وڅرخه او په عیني وخت کې مینم وکړو او د خپلې خوښۍ پرم وکړو او نور ته هم خوښي ورکړو.
د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفی وای غوړي له دې لارې د ځوانانو په فکری روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندوی ټولنه هم شامله ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامله ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طیب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دای وای په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوې معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې دا سناسي په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیس مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو ترڅو دغه په موافقه اړوند مؤسسات له موږ سره همکاري وکړي ترڅو دغه پروګرامونه لري ترپی سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي ترڅو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یو نوي موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
ستاسو له پیغامونو
دمګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه دي راکړل سوي راته وایي وایي نن یې درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تیر کړل. یموږ په کومه اویزونه پرمیټ دي هغه هم کار خلاصوي او منځکې هم څه ډېرې دي منځکې هم نقشې هم اچولې دا منځکې به درکو په دې شهر کې په یوه بله بانه هم غلطۍ موږ نور واک نهشته. یوې خوا ته نه دي منځکې اخیستو څوک راته وایي چې دا واخله نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو سرپناه نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول چې موږ ته دا د کورو نمرې راکړي موږ ته دا خپل ژونه توزیع کړي چې موږ خپل ژونه پرې جوړ کړو هیله مې دا چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غامو خوري. السلام په احترام.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شریکوم. دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر بارداره موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې نو ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور پرې کسان دغه غم وخوري. کوچنی موټر خو دا شوې غټ موټر والا ټوله
دولت پزما پیغام داده. اول باید فساد اداری ختم شي چې د هیچ استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپی معتبر دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتي پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سری کرخي یو طرف هم ونه ټاکي او د وروري په پیزا کې یو بل ته وګخ کته کړی شي چې بل اخر افغانان خوشاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د ونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې
تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان دی هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
دولس بجې او دیرش دقیقې د پامو کړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی لومړی وزیر ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاریخوالی پر زیاتې دوه اندښنه وشوده شغلی غنی تیر ماښام د ناروی له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروی ترمنځ د همکاریو پر پراختیا هم بحث وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا بحث وکړ محمد انی فاطمر پر ریاض کې د درې ورځنی سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان له خوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ په زابل کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلول طالبانو د وجل کېدو او پنځو نورو د چپ کېدو خبر ورکوي تمه کیږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی د ملاتړ له کبله له ځپون کې اقدامات سره مخامخ شي ناوالنی تیر یک شنبه له جرمني لستنې دوه سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خبرېدو په اړه اندیشنې له زیاتې سیوی دي روغتیایي چارواکو په بریتانیا جنوبي افریقا برازیل او نورو هیوادونو کې دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندیشنې شولې دي
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسداباد لشکرګاه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي قدر من اوریدونکو اوس هم د ازادي رادیو د 19 پروګرام د زهرو کاروان د اوریدو لپاره بلنه درکوم
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم تنن په خبرونه کې په دی اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخت کال ژمی بل کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرامو ډیری خیخی د قاچاقو مخاوني ولشوه د کندهار امنیه قمندانی ویان جمال ناصر ازادي رروته ویل تر 140 کیلوګرامو ډیری خیخان چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشروت ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکو هم نیول شوی او له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشي مواد ونیول لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر ډیر شمنیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د کارکونکو لخوا وشول په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چارس ونیول شول له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروین 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول د نشي مواد د دې وو قضیو په تړاو نه تنه هم نیول شي بده د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادي راډیو ته وویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 29 نیټه د زرنج ښار په درې مناحیه کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه ښیښه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقکونکو څخه ونیول شول. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور دوه نفره له دوو موټرو سره نیول شوي دي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر ډیر شتنه ډیر بنګ ونیول. د کورنۍ یو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلي کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 شتنه بنګ نیول شوي دي. دا بنګ د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شوی چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې سخ کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم، به ظرفیت 2000 مریض از سلات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرڅ کړي دي.
دسته ششیم سودا کرد.
میړه می دوه ماشومان راڅخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره ورو چې وای په ټریماډول ګولیو متات سوی او اوس یې ټول وجود ټپی ټپی دی.
کوم مخمنه نشنه کوي کله چې اوس ما د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو، اینده کې ما د ماستری اسناد مخستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دلته خوشی نه کاری، نه پوهیږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخات خبره شته.
و خزی څه خبره ده چې په دانی ما شپه د کروی په کور کې ګرځي؟
اوس خبرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د امنیت روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د امنیت روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام لمخې به سخ کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستری کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي، هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تیره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو، په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تر شکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوي چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو تر څنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې تر څنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوي هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼ مشتو سیمو کې راټولېږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بیلابیلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوه میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي، خود محتاجونو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشي مواد اسانه او ارزانه موندل کیږي. د محتاجونو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم محتاجین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي د نشي پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې د مراکز ته د ژمي تیرول لپاره راځي یا راوړل کیږي هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې د ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې لپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي لپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هر اصول محتاجونو کې شپېته بیرته په نشو اخته کیږي، خو د افغانستان په هر اصول محتاجونو کې څه د پاسه اتیا محتاجین د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت وچی په کابل ښار کې د محتاجینو د راټولولو په اړه راپور راوړوه. بیا هم له محتاجینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشئی مواد رانیولې دي. قمر ګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکاه هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یو معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډیره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه معتاد دی او دای په چل او فریب دی ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
د تاسې شوم سودا کړه
میړه می دوه ماشومان را څخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې در څخه مړ شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل را سره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 60,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستری ده هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګلې معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد خي وایي چې ماشومان یې د بیوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
ښځه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومانو مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر مخ ښه و او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورور د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګلې لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پو یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 ماده د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي جرم دی. باید دولت سرغړونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شود.
د قمرګل مالجه ډاکټر ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما مناسیات
کیسه زه د وی مالجه ډاکټر په هیڅ لخپل ناروغي سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لوري غواړي مکتب وای. دا وړنجلې باید درس وای. دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
ما می خوایم یو ډاکټر شو.
سوال لس کله کیږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالجه ډاکټر وای چې دای دولسم ځل دی چې نشه پرېږدي. خدا چی میړه معتاد دی او درملنه ته غاړه نګدی، ځکه نو قمرګله هم تر نشي پریخودل وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو مسکا هوتکو چې د یوې موتادې کورنۍ په اړه راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د متادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1949 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاري او برېښنا په برخو کې روزلي دي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغې خپله هغه د تاداوي دورې په شفخانه کې پوره کړې وي، دویم په خپله خوښه دلته راشي، دریم بې سرپنا معتادینو ته موږ قابلیت ورکوو چې دلته راشي، څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسې د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو دلته عرفوي فني زده کړې کوي، کله چې د دوی له فارغېږي دوی ځي خپل کورنیو سره یوځای کېږي، بیا هلته دوکانونه جوړوي چې د دې بلکې ډېر رشته دی. دا خلک چې فارغېږي موږ ریاست قوای بشري په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغوی بیا شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسساتو سره اړیکه نیسي، هغوی نور دفاتر سره اړیکه نیسي. دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوي، یا ته دا کوم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي دا ډېر معتبر سند دی، دوی ته چې زده کړې ورکوو هم نظري دي او هم عملي دي. زمونږ ورزیده استادان دي چې د پوهنتونونو څخه فارغ دي، دغه څلور فعال عرفو کې مونږ خیاطي ده، برق دی، نلدواني ده او فلزکاري ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت له تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیه دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکې، اته تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي، او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچی ورکو، قلمونه ورکو، تختې هم شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملا یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړې دي، همداسې د برق په عرصه کې ترانسفارمرې جوړ کړې، بعض شیان نور جوړ کړې دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالې هم دې متعدانو ګنډلې دي، بیا ته هم همدوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاري په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپل استفاده جنې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړې نه دي، خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی، نور مرکزونه چې دي هغه د رو خلکو لپاره دي. ځانګړنې هم دا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی ته تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو په خوا کې، د عرفوي او فني زده کړو په خوا کې، موږ ورته د شاراسي په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بیرته داخل کړو. دغه مسلکي، دغه عرفوي، دغه فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډیر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشي کوي. د دې بیل کې موږ لرو، موږ سره په خپل مرکز کې کس دی هغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډیر ښایسته کار کوي. همدغه سی بهر هم چې موږ چا سره چاړي کې لرو، هغه احسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شې د بې سرپناه معتادینو تور کوو، د دې علت څه؟
چون هغه ذهن لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې ځای ورته مسایل شي، هم د اوسېدلو د بدو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنوړي او لاړ نه شي هغه د عمل ونه کړي. بیا
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم څه شی نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره جنمایي برخه کې ډیر کار کیږي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي، هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زه نه لرم، زما ته خزیه خکور کم زی دی چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما ما دکان می کور دی، د ما دکان نه خپل کورنۍ زه جوړولې شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار لپاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونه کې مخه ان شاء الله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دوی ته کوم امکانات ورکوئ، مثلا کوم وسایل ورکوئ؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعضي وسایل ورته لشل کېدل، بیا دغه سامان آلات په دې خاطر باندې ودرېدلو چې دوی هغه سامان خرڅولو.
د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچی په 1290 منځنی سپوخ پریږي او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نا دولتي روغتون کې بستر دی، وای ل دریو کالو راهیسې یادر ټری ماډول په نوم د نشي ګولې خوړلې دي. اوس یې ټول بدن دا شي ټپی ټپی دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولې معتاد سو او د نشي ل عمل نور ل څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
موادی مخدر کې موادی وش سره ملاقات نه ونه پیژندل. آل ادینه سوار ماتروس پر نه دی کړی او نه شوکی هم نه می سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات او شمادول په نامه رقم ټابلیټ دي سامي ساس کمپني د انسان بری دنیا ته ولي نه شاور کوي. کله می سیټ شمادول ټابلیټ واخستل دو دانی می خوړل، اول وخت کې په مونه فشار ډیر خود دې اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سي زخل د دوا استفاده کوم ان ډوز دې تور سي دی ورځ ما 15 دیر سلوخ شمادول خوړل. مشکلات کومول کې خو مرسته نرا سره کړو، مشکلات زیات کړو، راته کوم وخت شمادول استفاده نه وکړي. ان دلته پوسټیل اورتور کې خوځي فلر لا پسټنل اورتور بارستان کې د مهم منیجر فاته سوم حکومت وخت شمادول شروع کړي دي. ان د کورونی لخوا باور هغه خو یو ریفریک ده. ان د خسرخیل لخوا کوم باور واغم ټول لاړو، د انډولانو لخوا کوم باور واغم ټول لاړو. ان که زه تا خپل بدن کار کم، ما بدن ټول زخم زخم نه وسم. ډیر شمادول دی ډیر استعمال لاسه کوم مخمنه شنه کوي کې داسې وسمه د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو، آینده کې به ما ماستری اسناد مخستل. او بل خبر دا وسې کوم درسونه سیما ویلې دي هغه ویني د سکړو شپته په صد دماغ درسونه لمن زتللی. کوم وخت د ما شمادول ډوز ډیر زیات د سیوسې دا د کپاتاسیس یو خوري اس پارک نه رقاومته یو کم نه شبره کول. خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاو، عمومي منیجر دی، عمومي مسول فایصد باندې ما کار کاو. د موږ دی امده رئیس یو کوچنی زوی وو، راغی په ریسپشن کې گیم کاو په کمپیوټر کې. زه دومره می اعصاب کار نه کاو، راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدوغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سه. ان تقریبا په هغه ځای کې د ما ولسنی متل زر افغاني ما شو ارسات مخام کې د ما استفا وړاندې کړل کار لري کړو. اما غ وظیفا ما غ عزت او غ منډولان ټول لا سور کوم ماش به سیمغه اخسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېګم، یې کورنۍ ته ولېګم. خپل اکاونټ کې مې کوم پیسې ویغم به دې نشو نشو راتللې دي. ام دا خاطر کوم خو موبایل وسرو راته ولېګ یا مو اخسته هغه مو خرڅاو. د موجود وسم ټول فرار فرار د لکه چکو غانو سره کېدلې مونډه نه سو کولای. دورس کارم د کرکټ اکیډمي کړی ده، خو وخت دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا شوی دي. کرکټ هم پاته سو مونډه مې نه سو کوي، زور نه سم کوي. سپورت لاس خایستلې کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړم، مور بم راته ګرانه او کور مور زخ راته لار، ورور مور زخ راته لار. سره کوم وخت وسیدانه یو شته مې زړه نه کېده. زون مې نه دې ټرماډول هم دې مواد مخدر په واسطه روان سوایو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا اواز اوري او له خوبه راکینی، ورسته په کور کې یو سیوری هم ویني. له دې سره سم له کوټې څخه په وارخطایي راوځي او غواړي پوسی چې دا سیوری د څه شي و. وروسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ د څه شي و، سیوری د چا، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ودرېږه، دا دروازه ور وټکوم. نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه.
تاسو بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشي.
وعلیکم السلام فرید جان، څنګه یې جوړې؟
شکر دی خیم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم خیم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، له کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کی، څه کار را سره لري؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅې؟
که په سمه بیه خرچ وي ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کړې چې یو کال په کور کې درته پراته یي. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي و به یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي. زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دی. ښه،
شای نه کاری، نه پویدم چی دست پای ولی غاپی. خام خط خبرشتا.
او خزی، چه خبره را جو پدانی ماش پلا که روی پا کور که گرزی؟
سپی را پلا، ما ویل غال نوی را غلی، زکر نو بسی رواتم.
نو سپای خطو لشپا غاپی، پیشو بیلی دلیوی.
یوازی دی سپی غاپا نده، سمان پا تیارکی او شای تر سرگو شو.
او خزی، رازوی دا شایی چایم نشتا. سترگ دل خوبه دی، هم دست پای بودی لیدلوی او دا انسان گمان بودی وربانده کردوی.
نه از پای نو. اوهو، در کور دروازه تا مخستر خلاص پریخی با؟
چه شایی؟ در کور دروازه خلاص ده؟
او آخه ده، تی نمینی چه خلاص ده؟
خوهی، در دروازه خو ریشتیم خلاص ده. زما خیلی عدی که ماسپتن می در کور دروازه و ترلا ریختی آقل نوی را غلی.
آقا غم لدلی تاریا که نوی بودی.
خوهی، تاریا که نوی بودی، دروازه چه بی برو؟
وی دا خو ریښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چه شی وخوري؟ نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره، خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زرو خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلي تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
ته هم سمه خبره کوي.
تاریخ دغه جنجال لري چې شین کښت وي دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي چې تاریخ راټول کړو بیا ارزانه وي چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي نور بس دی بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ